द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
درن اردن کو السلام علیکم دا د امریکا غږ دی ودا نن د جمعې ورځ د 2014 میلادي کال د دسمبر 2 نیټه ده وخت شوی په پاکستان کې د ماخام 8 بجې کابل کې د ماخام 9 نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار 10 بجې دي د دې ساعت خبرونه قربانمو ز مجاهد جواد
ز کلثوم باخر
په دې خبرونه کې مو ملتیا غواړو او اوس هم د خبرنو سر ټکی
پاکستان کې د ترهګر ګرځول سوی تنظیم لشکر جنگوی د یو مشر مسرور جنگوی د پنجاب صوبې اسمبلی لپاره د غړي منتخب کولو په سر ځینو سیاسي ګوندونو او سړونکو سختې نیوکې کړې دي. سړنکار حسن عسکری وای وس با ترهګر تنظیم هم قانون سازی کوي سي
اور پنجاب کی حکومت جو ہے وہ اس قسم کی تنظیموں کے خلاف کاروائی نہیں کرتی، بلکہ اب جب وہ اسمبلی میں آئیں گے تو حکومت کی
درویش ملکی وگڑی نہ ویش وسلوال طالبان او سلور امنیتی سرتیری وژل شوی دی.
دا امریکای سینیٹ د ایران نیوکلیئی پروگرام خلاف د ولسیزه راهی سه پر ځای بندیزونو قانون غزولو منځوري ورکړي. د سینیٹ غړي وایي د قانون منځورول مقصد د ایران په نیوکلیئی پروگرام نظر ساتل دي.
Since the nuclear agreement came into force, Iran has continued its efforts to destabilize the region and increase its power through proxy and terrorist networks.
اوس هم بشپړ خبرونه.
د پاکستان پنجاب صوبې زه د صوبایي اسمبلی د یو سوکۍ لپاره ټاکنو کې د غیر قانونه او ترهګر ګرځول سوی تنظیم لشکر جنگوي غړی مولانا مسرور جنگوي منتخب سوی. نوموړی د دغه تنظیم د مشر مولانا حق نواز جنگوي زوی دی. لشکر جنگوي باندې د شیا مسلمانانو او مسلکي مخالفونو د وژلو تورونه دي. د پاکستان حکومت دغه تنظیم غیر قانونه ګرځولی دی. په پاکستان کې سیاسي څېړونکو او د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي غړو د شاغلي مسرور جنگوي په انتخاب سختې نیوکې کړې او وایي د دغه انتخاب په هیواد کې د ترهګرۍ په ضد په ملي پلان کې د ولسره د لوزونو سرغړونه ده.
له ډیورنډ کرخې سره نږدې د کندهار ولایت په نیش ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د تیرو څلور ورځو جګړو په ترڅ کې درویش ملکی وګړي نه ویش وسلوال طالبان او څلور امنیتي سرتیري وژل شوی دي. د کندهار چارواکو ویلي سیمې ته د افغان کمانډو ځواکونو په رسیدو سره یې د نشین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې ځمکني او هوایي عملیات ترسره کړي او سیمې په بشپړه توګه مخالفینو پاکه کړې ده. خو وسلوالو طالبانو ویلي په نشین ولسوالۍ کې یې یو شمیر امنیتی پوستې له پولیسو څخه نیولې او پولیسو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
د پاکستان نوی فوزی مشر جنرال قمر جاوید باجوا نن د کشمیر په لانجمنه سیمه کې هندوستان سره ګډه پولی یا لائن اف کنټرول خواته ورغلی. جنرال باجوا دوه ورځې وړاندې د پاکستان فوزی مشر ټاکل شوی وو. د لانجمن کشمیر سیمه کې په دې وروستیو کې د پولی دواړو خواوزه پاکستانی او هندي ځواکونو یو بل باندې ډزې کړي. په تیرو دوو میاشتو کې په دغه جګړو کې یو شمیر پاکستانی او هندي فوزیان وژل شوي دي. ہندوستان تور لگوی چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پاکستان لوري ته تندرا وډله روزول کیږي او هلته بیا هند لوري ته کشمیر کې د ترهګرۍ عملیات کوي. په دې اړه تفصیلات راکوي رابعه پیر په ریپورت کې.
د فوج د مطبوعاتي څانګې له اړخه جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د فوج نوي سرلشکر قمر جاوید باجوه د لاین آف کنټرول سفر کړی او دوی ته د ایل او سي پر امنیتي حالاتو او د هندوستان او پاکستان ترمنځ د ډزو د پیښو په اړه بریفینګ ورکړی سوی دی. د ایس پی آر وینا ده چې جنرال قمر جاوید باجوه ځوانانو ته هر وخت د تیار اوسېدو هدایت کړی او دا یې هم ویلي چې د هندوستان ځواکونه ته دې سخت جواب ورکړی سي. پاکستان د کشمیر د ستونزې هواري او د خبرو لپاره تیره ورځ د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میانواز شریف ترمنځ کېدونکو ټلیفوني خبرو وروسته خورا هیلی پیدا سوی دیم. خو بل پلو دا هندوستان دا دوارو هیوادونو ترمنز تراغری تر طولو لوی ستونزبالی او دا هندوستان دا بحرانو چارو ویان وکاسوارو پویلی دیم چه پا انتظار دی چه دا امریکا نوی اولس مشر با تر طولو اهم دا تراغری ستونزی دا هواری لپارا دا پاکستان مرستا وکلیم. رابیا پیر وایس آف امریکا دیو ریڈیو اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا دیو ریڈیو دا.
دا پاکستان په چمن کې ځایی اوسیدونکو احتجاج کړی چې دوی ته د شناخت کارتونو او د زیږیدنې سند یا برث سرټیفیکیټ په ورکولو کې ډېر ځنډ راغلی. د شناخت کارتونو قومي اداره یا نادره وایي چې په یاده سیمه کې کابو 200,000 وګړي ژوند کوي، په داسې حال کې چې د شناخت کارتونو د ورکولو یوازې یو دفتر موجود دی. د متحده ایالاتو په سنا کې د ایران پر ضد د بندیزونو د دوام له تصویب کېدو وروسته ایران ګواښ کړی چې دوی به هم خپل غبرګون څرګند کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی وویل ایران دا ثابته کړې ده چې نړیوالو تړونونو ته ژمن دي، خو بیا هم هر ډول حالت ته مناسب ځواب ورکولی شي. ده وویل چې د متحده ایالاتو د کانګرس لخوا په ایران د بندیزونو اوږدول د شوي تړون څخه ښکاره سرغړونه ده، خو قاسمی دا ونه ویل چې ایران به د غبرګون په توګه څه ډول ځواب ورکړي. نورحال د محمد اکرام په راپور کې.
د سینټ د ریپبلیکن پارټۍ مشر سینیټر میچ مکانل وای امریکې له په ایران دباو ساتل ضروری دي.
Preserving these sanctions is critical given Iran's disturbing pattern of aggression and its persistence.
د ایران د تیر وخت جاریت د کریوي او په منځني ختیځ کې خپل اثر دایره غزول او مسلسل کوششونو پر رڼا کې دا بندیزونه پر ځای ساتل ډیر ضروری دي.
دواله سې دی وړاندې پر ځای کړل شبو دغه بندیزونو کې د امریکې د ډیر وخت راهسي هغه فکرمندې شامل دي چې ایران د نړیوالې ترهګرۍ مرسته کوي. تیر کال د ایران سره شوی نیوکلیای تړون عملی کېدو لاندې په دغه بندیزونو کې نیم لري کړل شوی دي. اوس چې سینټ د ایران پر ضد امریکایي بندیزونو قانون غزولو منځوري ورکړي، کانګرس په ایران اوسنی بندیزونه پر ځای ساتلي. په ایران د بندیزونو قانون تیر میاشت کانګرس نمائندګانو ایوان د یو په مقابله کې په 1400 ووټونو سره منظور کړو. وایټ هاوس وای د صدر براک اوباما سره پوره اختیار دی چې د کوم قانون لاندې یا د دې بغیر د ایران خلاف د سزا ګامونه پورته کړي.
دلته په امریکا کې د منتخب صدر ډونلډ ترامپ مشاور او میډیا د ښاغلي ترامپ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفوني خبرو په تفصیل پوښتنې راپورته کړي. د ښاغلي شریف د دفتر یو اړخیزه بیان کې ویل سوي وو چې ښاغلي ترامپ د وزیر اعظم او پاکستان لپاره ډېری مثبتې خبرې کړي. د ښاغلي ترامپ ځینې مشاور دا مني چې دواړو مشرانو ترمنځ خبرې سوي دي، خو وایي د وزیر اعظم نواز شریف دفتر لخوا خپور سوي بیان د مبالغه سره کار اخستل سوی دی. د ښاغلی ترامپ یو نږدې مشاور د پاکستان لخوا د ټلیفوني خبرو په اړه بیان ورکول غیر سفارتي عمل ګرځولې دی.
جنوبی کوریا او جاپان په خپل اټومي گاونډي هیواد شمالي کوریا باندې یو اړخیز بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه د پیونګ یانګ د هغه ژمنې پر بنسټ ولګېدل چې د دې ونې په سر کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په شمالي کوریا باندې د نویو بندیزونو د اعلان پر مهال کړي وه. جنوبی کوریا او جاپان لاله پخوا څخه د شمالي کوریا پر ضد یو شمېر بندیزونه لګولي و، خو دا وروستي د سوداګریزې راکړې ورکړې په برخه کې دي. د شمالي کوریا پر ضد د گاونډیو هیوادونو لخوا دغه نوي بندیزونه وروسته له هغې ولګېدل چې دغه هیواد په دې وروستیو کې نوې اټومي ازموینې وکړې.
د انډونیشیا سر شار جاکارتا اولنې عیسائی فرقې سره تعلق لرونکي گورنر خلاف غټه مظاهره سوي. په زراو مظاهره چانو د جمعې په ورځ په دغه مظاهره کې ګډون کړي او د گورنر د نیولو غوښتنه یې کړې. د گورنر بسوکي خلاف کېدونکي دغه مظاهره په وخت 40,000 امنیت خوندي ساتونکي تعینات کړل سوي وو چې د تیری مظاهره پر انګا جګړه نسی وو. د گورنر باندې د مذهب سپکاوی تورونه دي. گورنر بسوکي تاجا پرناما چې د اهو پناما هم مشهور دی، په فروری کې د گورنر لپاره کېدونکي ټاکنو لپاره بیا د امیدوار په توګه برخه اخیستل غواړي. بلخوا د دوی باندې د مذهب سپکاوی تورونه پلټنی هم روانې دي.
ملګری ملتونه خبرداری ورکړ چې د سوریې په الیپو کې د ملکی وګړو حالت په ژوره توګه د اندېښنې وړ دی. دوی په جګړه کې لخکې لوغاړو څخه غوښتي دي چې ټپیانو ته دې خوندي لارې پرانیزي تر څو یې درملنه وشي. ملګری ملتونه وایي چې په الیپو کې اوس هم شاوخوا 500,000 ملکی کسان د جګړې له امله بند پاتې دي چې باید خواړه، درمل او نورې بشری مرستې ورته ورسول شي.
د روس او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د پنجشنبې په ورځ ژمنه کړې چې د سیریا الیپو ښار کې به د بشري ناورین په حل کېدو کې یو بل سره په ګډه کار کوي. د سرګی لاروف سره د خبرو وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي، موږ د ډزبندې د ضرورت په تړون کې یو او غواړو چې دغه غمجنه جګړه پای ته ورسي.
او روسي خبردار چې د فلیپین ولسمشر رادریګو په خپل هیواد کې د مسلمانو تنلارو یاغیانو سره د خبرو اترو وړاندیز وکړ. نوموړی په دې توګه غواړي په خپل هیواد کې له یاغیانو سره 50 کلنه وسله واله شخړه پای ته ورسوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو یو واسطه خبری خبرونه ده د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه دا خبرونه درته وړاندې کوو. خبرونه تفصیل تاسو واوریدئ، اوس نور رپورټونه په تفصیل درته وړاندې کوو. اول رپورټ چې د پاکستان کې د ترهګر ګرځول سوی تنظیم لشکر جنگوي د یو مشر مسرور جنگوي د پنجاب اسمبلی لپاره د غړي منتخب کولو په سر سیړونو او سیاسي ګوندونو سختي نیوکې کړې دي. په دې اړه تفصیلات راکړي د ډیوا ریډیو خبریال پیر ولایت شاه په رپورټ کې.
د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالفه ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بټو د یو لاقانونه ډلې د مشر د پنجاب اسمبلی لپاره منتخب کیدلو په سر سخت ټکونه کړي دي، او د خپل یو بیان کې ویلي چې دا د ترهګرې په ضد اعلان کړی شوی ملي تګلارې د کامیابو او د ملک انتخابي کمیشن په کارکردګۍ یو لوی سوالیه نشان دی. د پنجاب ایالت جنگ علاقې انتخاباتو کې د لاقانونه ګرځولې شوی او شیعه مسلمانانو مخالف سپاه صحابه مشر حق نواز جنگوي زوی مسرور جنگوي ګټه ترلاسه کړې دا. او دته د جماعت اهل سنت مشر مولانا لودیانی حمایت هم تر لاسو کوم جماعت چې د سپاه صحابه او سیونه وی شکل دی، او دا تنظیم هم د پاکستان حکومت لا قانونه ګرځولې دی. د پاکستان پنجاب ایالت فرقایز جګړو او هند مخالفو تنظیمونو مرکز ګڼل شي، او په صوبه کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند باندې دغه تنظیمونو او په خصوصي توګه شیعه مسلمانانو په وجونو کې ککړ جماعت اهل سنت سره د مرستو تورونه لګي. هم د پنجاب ایالت سره تعلق لرونکي د دفاعي چارو څېړنکار ډاکټر حسن اسکری وایي چې د مسرور جنگوي منتخب کېدلو سره یو ځل بیا د صوبایي حکومت او تندره وډلو اړیکې په ډاګه شوې دي.
الیکشن رزلټ آئے ہیں جنگ سے، اس سے نیشنل الیکشن پلان پہ تو ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے، اور پنجاب کی حکومت جو ہے وہ اس قسم کی تنظیموں کے خلاف کاروائی نہیں کرتی، بلکہ اب جب وہ اسمبلی میں آئیں گے تو حکومت کی
صوبائی حکومت دلا قانون تنظیموں د مخ نیولو پزے الٹا دوی مٹے مضبوطوی، او دا خکار د ترهګرې په ضد ملی تګلارې سرغړاوله د رقم د لاندې چې دغه شان تندره وډلو د خاتمه لوش شویو. نوموړي زیاته کړه چې دې انتخابي نتیجې کې بل یو د فکرمندې خبره دا هم ده چې عام ولس کې اوس هم انتها پسند نظریات لرونکي خلکو لپاره حمایت موجود دی. بلخوا د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله د مسرور جنگوي د منتخب کېدلو په سر د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری تحفظات رد کړي دي، او د ویلي دي چې بلاول بټو ته په دې اړه غلط معلومات ورکړي شوي دي، او دا چې پیپلز ګوند ته دغه انتخابي نتایج تسلیمول پکار دي. په وروستو کې د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان کې شایع شوی یو رپورټ په سر د منتخب مرکزي حکومت او فوج ترمنځ سخت تناو په لیدو کې راغلی و. د خبر تر مخه د قومي سلامتیا غونډې په مهال سیویلین حکومت پاکستان کې د لاقانونه ګرځولې شوې تندره وډلو فعالیتونو په سر د نړیوالې ورولې د تشویش معامله راپورته کړې وه، او په دې غونډه کې موجود د فوج د اغه وخت سرلخکر راحیل شریف ته خبرداري ورکړې شو چې پاکستان دغه ډلې په نخه نکړنو په نړۍ کې اواز پاتې کیدلی شي. پیر ولایت شاه، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ریډیو یو واسطه خبری خبرونه لیدوام لري. د ریپورټونو لړۍ روانه ده، تاسو ته تا پا په خبرونه کې یو بل ریپورت لرو چې په تیر خبرونه کې موږ د خپل سیډنکار اسماعیل خان صاحب په دې اړه پوښتلې چې د امریکا منتخب صدر ډونلډ ټرمپ مشاور او میډیا شاغلی ټرمپ او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفوني خبرو په تفصیل پوښتنې راپورته شوې دي. نو په دې اړه هم زموږ همکار مجاهد جواد د ډیو ریډیو سړنکار اسماعیل خان صاحب پوښتل دي تاسو ته دا یو را بیا وړاندې کوو.
دا څه چې د نواز شریف صاحب د دفتر د وزیر اعظم د دفتر چې کوم بیان خپور شو هغه ډېر تفصیل سره او ډېر مفصل او پکې باقاعده د ټرمپ صاحب د پلین چې کومه وینا وتی وه هغه وینا پکې وربیټ هم موږ کارنګې لفظ په لفظ موږ کارنګې بیان شوی وه. نو واضح خبره ده چې دومره لوی خبره شوې وه. د دې نه مخکې د نریندر مودی هم د ټرمپ سره خبره شوې کله چې هغه الیکشن ګټلی وو او بیا څو ورځې پس ورپسې د نواز شریف صاحب خبرو شوې. نو نواز شریف په خپله هم تاسو ته ښه پته ده په ملکي په مشکلاتو کې ګیر دی. د پاناما لیکس په دغه په عدالت کې کیس روان دی. زما خپل خیال ده چې دې دا یو سیاسي فیصله کړې وه چې دا خبره دې ته زیات تشهیر ورکړي او زیات تشهیر هم شو اخبارونو ټي وي ټلویزیون څومره چې چینل دي اخبارونو ټول دا په تفصیل سره د پرایم منسٹر د دغه چې کوم بیان راغلی هغه یې سر کړو. زما خپل خیال ده چې د پرایم منسٹر د دفتر دې نه غوښته چې دې نه څومره سیاسي مایلج غوښتونه سیاسي ګټې پورته کولی شي د دې بیان نه هغه پورته کی د ملک دننه ځکه چې دا خبرې هم کوي چې پاکستان د تنهایی ښکار شوی دی په نړۍ کې او په سیمه کې. نو دا دی غوښتل دا چې نه صرف دا چې پاکستان د یوازې نه دی په نړۍ کې او په سیمه کې بلکې نواز شریف صاحب هم یو لیډر دی او هغه ټرمپ چې کوم دی د امریکا صدر منتخب هغه ته په لوړ نظر ورته ګوري. نو چې کوم سیاسي ګټې دي په دغه موندلې خو زما خپل دغه داړې چې دي دغه کې لږ زیات کړل او د تر څو پورې چې د سي ان ان او د نیو یارک ټایمز یا دارنګ نور دغه نو تاسو خپله تر چې په دې الیکشن کې هم دي د سمره چې د دغه دي د میډیا د لیبرل میډیا چې څه کوي هغه د ټرمپ خلاف نو خو موقع په انتظار کې چې په ټرمپ باندې څه دغه کیسه گزارو کیسه په تنقیدو کیسه دغه ټو کی نو هغه په هغه اړخ باندې راخو بیا هم سر د دې زدا هم چې ټرمپ دا خبرې کړې ځکه چې دا په دغه بیانې هم د غرنګې دا تقریرونه هم د غرنګې شو خو هغه دا نه ایکسپیکټ کول زمانه د خلک غوښته توقع کول چې پاکستان به د غرنګې سکارو کې د سفارتي آداب پر خلاف وټول چې کوم خبرې ترې شوې دي هغه ټول میدان ته وروي.
اسماعیل خان صاحب خاغلی ټرمپ د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې ډیر غوڅ او قاطع دریز لري او لحمدی عمله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په ساتلو کې هم پلوی دی او دای د انتخاباتو د کمپاین پر مهال هم ویلی و چې افغانستان کې ځکه پوځیان ساتي چې پاکستان اټومي وسلې لري. نو تاسو څه فکر کوئ د ټرمپ په دوره کې به د امریکا او پاکستان اړیکې څه ډول وي؟
زما خپل خیال دی چې دا یو سړي کوم د دفاع د چارو لپاره چې کوم څه کتر وټاکلو نتیج نو دا غو نظر هم تاسو غو په افغانستان کې پاتې شوې دي په عراق کې پاتې شوې دي او غو ډېر یو سفدري جنرال بولی کیږي ته اوباما چې کوم پالیسی او پاره باندې جنرال متی چې کوم دین هغه په ډېر زیات پدې باندې د غکړو ترکیبی نه پکړو د اوباما په پالیسی باندې. نو دا افغانستان کې چې کوم د امریکای انګیجمنت دی کوم د غری پالیسی د افغانستان په اړه کې ما تخیر چې پای کې و مغرګي سختوالي راځي څنګه چې مخکې د بوش یا د بوش نه مخکې چې کله د عراق لا جګړه شروع نو په افغانستان باندې سمره دا غي دغه افغانستان ټوم د انګیجمنت شو کی په پاکستان کې به هم شو کی ما ته نخ خیری چې د تندرا تر سره په پاکستان ته سم مشکلات څه ډیر زیات دي سره د چې دا کم خبرې کیږي د حقانی د شبکې د حوالے سره هغه باندې کې دي چې امریکای دا له زور لګنور راشي د شکل فزي په مسلې باندې امریکای دا له زور راشي او اور ال ما ته نخ خیری دا چې د کم څه مخکینی بیانونه او بیا چې په د الیکشن په دوران کې کم بیانې ده پای کې پوره کې ما ته فرق ښکاری.
ډیره مننه اسماعیل خان صاحب کور مودان
ډیر
دا دیو رادیو دا که غواړی چې مونږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده دیو رادیو @voanews.com زموږه ایمیل پته به تاسو لیکئ دیو رادیو @DEEWARADIO @VOANews.com بداسی لکھئی VOANEWS.COM.
ترن اردن کو تاسو د امریکا غږ ډیوی خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري او اوس هم راجو د افغانستان په اړه راپور ته ل ډیورنت کرخې سره نږدې د کندهار ولایت په نیش ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تیرو څلورو ورځو جګړو په ترڅ کې درویش ملکی وګړي 29 وسلوال طالبان او 4 امنیتی سرتیر وژل شوی دی. د کندهار چارواکو ویلی سیمې ته د افغان کمانډو ځواکونو پر رسیدو سره یې د نیش ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې ځمکني او هوایي عملیات ترسره کړي او سیمه یې په بشپړه توګه له مخالفینو څخه پاکه کړې ده. خو وسلوال طالبان وایي په نیش ولسوالۍ کې له پولیسو څخه یو شمېر پوستې نیولي او پولیسو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې. بشپړ حال له کابله د حقمل روان پر راپور کې.
د کندهار ولایت د پولیسو ویان زیاد درنی له ډیوی سره په خبرو کې وایي څلور ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د نشین ولسوالۍ په یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي، خو سیمې ته د افغان کمانډوز وکونو پر رسیدو سره د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په پایله کې 29 تنه وسلوال طالبان او 4 تنه امنیتي سرتیري وژل شوي او 6 تنه نور امنیتي سرتیري ټپیان شوي دي. د کندهار امنیه کمانډنۍ ویان زیاد درنی زیاته کړه وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو لخوا د جګړې په ډګر کې له ماتې سره له مخامخ کېدو وروسته د ملکي خلکو په کورونو یې بریدونه وکړل چې له امله یې د دوو میرمنو او شپږو ماشومانو په ګډون 30 تنه بېګنا ولسي خلک وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو رسنیو ته پستول شوی پیغام کې ویلي چې په نشین ولسوالۍ کې نږدې د پولیسو و امنیتي پوستې نیولې دي، خو د کندهار د پولیسو ویان بیا د طالبانو دغه ادعا نه مني او وایي چې ټولې سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. کندهار د افغانستان یو له هغو نارام ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د غورک ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې وه، خو افغان چارواکو ویلي چې له دې ولسوالۍ څخه افغان امنیتي ځواکونو تاکتیکي شا تک کړی. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو.
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com
قدرمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه لید عوام لري رپورټونه درته وړاندې کوو او د دې وروسته به د خبرونو لنډیز هم درته وړاندې کوو. یو وار بیا یو بل رپورټ چې د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي په اړه د خبرو وروسته پیمرا دوه پرایویټ چینلونو باندې پابندي لګولې ده او جرمانه هم ورباندې لګولې ده. هم په دې اړه د دغو چینلونو کې کارکوونکي او نورو خلکو په کوټه کې د پریس کلب مخته احتجاج کړی دی او غوښتنه یې کړې ده چې دغه چینلونه ده خلاص کړل سي. تفصیلات په دې اړه راکوي د کوټې څخه د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور په رپورټ کې.
په پاکستان کې د پیمبار لوري نن په دویمه ورځ باندې هم د شخصي ټلویزیونو د بندیز په ضد باندې احتجاجي مظاهره دوام لري.
نامنظور نامنظور
ازادي صحافت پر پابندي
نامنظور نامنظور
پیمبار مرداباد.
په کوټه کې د مطبوعاتو کلب مخې ته د نیو ټي وي له لوري احتجاجي کیمپ پرانستل شوی دی. د ژوند له بېلابېلو اړخو سره اړه لرونکي خلک له دوی سره په احتجاج کې ګډون کوي. نن د مسلم لیګونو سره اړه لرونکي د کوټ ښار په قانون ښاروال عبدالرحیم کاکړ وویل چې د پیمرا دغه بندیز بې ځایه دی.
دا د پیمرا غیر قانوني او غیر اخلاقي اور غیر اسلامی کم دغه پابندی چې د دې مش په بربور انداز باندې شدید تور باندې غمدنه کو چینل کی که یو انکر هغه پروگرام د چا د یو شخص په حواله باندې که یو غلطی یا کودای تر تاسو زیاته مش دغه مزمت کو. لیکن دغه د پاره دا ضروری نه ده چې تګر د چینل او دګر چینل چې کم نت ورک دی یا دغه ملازمین دی یا دغه روزګار دی تا هغه په یو جنبش کلم باندې بند کړي.
لته شخصي ټیویانو سره په احتجاج کې عادي خلک هم ګډون کوي. د بلوچستان د مازورانو د سازمان یو غړي وویل چې دغه پریکړه د صحافت د خپلواکۍ په ضد ده.
میډیا چې د ټول عوام आवाज یا غواسې له مختلفو سیمو ځا د میډیا په ذریعہ تر هغه خلکو پورې رسی پکار دی. میډیا موږ نور مضبوط کو میډیا ته موږ نور شه د غور کو بجای داسې دوی आवाज بند کو. ولی غریبانو आवाज د مازورانو आवाज د مجبورانو आवाज د خلک میډیا د چتر عوام تر حکومت رسی تر دنیا رسی اور مشرق کی شعور میڈیا پیدا کم چھ پر میڈیا باندې پابندی دا د زر تر زر دیسی اور میڈیا چھ دا ټول عوام آواز نو دا عوام آواز نه بندج پی صورت.
پیمرا د ستری محکمې پر قاضی باندې تور لګول او داغه په حق له باندې د ناوړه چړونو په نتیجه کې پر ټلویزیونو باندې دغه بندیز لګولې دي. د دوی خبرونه پر کیبل باندې تړل شوې دي. پیمرا دین ټي وي د یوې میاشتې لپاره نیو ټي وي د یوې اونۍ لپاره اجازهتنامې ورزندولې دي او دغه ډول سچ ټي وي بیا لس لک روپۍ جرمانه کړې ده. تیر میاشت پیمرا د عیسائی مذهب سره اړه لرونکي یو لس نور ټلویزیون هم تړلې دي. حمید سمسور وایس اف امریکا ڈیوری ڈیو ٹیلیویژن کوٹا.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ویډیو رندر وخیږي نه پختو ور نه وډیر خلک من کرو خیږي.
دا د پختنو نامرور د مومند شاعر ایوس خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا پښتنه ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا یا خو پتا کی زړه یا بکین سر وخی جی او ته پښتو ویل نه وړي خلق من کر وخی جی.
ځان تکړه کی حسینو د ایوس خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
اردن کو دا د امریکا غږ دی ودا تر دې د معمول ملتیا څخه مننه پام وکړي یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیستا
پاکستان کې د ترهګر ګرځول سوی تنظیم لشکر جنگوی د یو مشر مسرور جنگوی د پنجاب صوبې اسمبلی لپاره د غړې منتخب کولو په سر ځینو سیاسي ګوندونو او سیړونکو سختي نیوکې کړې دي. سیړنکار حسن عسکری وای اوس به ترهګر تنظیم هم قانون سازی کوي سي
اور پنجاب کی حکومت جو ہے وہ اس قسم کی تنظیموں کے خلاف کاروائی نہیں کرتی، بلکہ اب جب وہ اسمبلی میں آئیں گے تو حکومت کی کوشش یہی ہوگی کہ ان کی گڈ ول کو حاصل کیا جائے.
ڈیوران کرخی سر نگدی د کندهار ولایت نیش ولسوالی کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تیرو څلورو ورځو جګړو په ترڅ کې درویش ملکی وګړي، نه ویش وسلوال طالبان او څلور امنیتي سرتیری وژل شوي دي.
دا امریکای سینیٹ دا ایران نیوکلیائی پروگرام خلاف دو لسیز راہی سے پرزائی بندیزونو قانون غزول منظوری ورکڑے. دا سینیٹ غڑی وائی دا قانون منظرولو مقصد دا ایران پا نیوکلیائی پروگرام نظر ساتل دی.
Since the nuclear agreement came into force, Iran has continued its efforts to destabilize the region and increase its power through proxy and terrorist networks.
اوس هم د خبرونو تفصیل.
د پاکستان پنجاب صوبې زدا صوبایي اسمبلی د یوې سوکۍ لپاره ټاکنو کې د غیر قانوني او ترهګر ګرځول سوی تنظیم لشکر جنگوي غړی مولانا مسرور جنگوي منتخب سوی دی. نوموړی د دغه تنظیم د مشر مولانا حق نواز جنگوي زوی دی. لشکر جنگوي باندې د شیعه مسلمانانو او مسلکي مخالفونو د وژلو تورونه دي. د پاکستان حکومت دغه تنظیم غیر قانونه ګرځولی دی. په پاکستان کې سیاسي څېړونکو او د مدني ټولنې غړو د ښاغلي مسرور جنگوي په انتخاب سختې نیوکې کړې او وایي د هغه انتخاب په هیواد کې د ترهګرۍ په ضد په ملي پلان کې د ولس سره د لوزونو سرغړونه ده.
د ډیورنډ کرخې سره نږدې د کندهار ولایت په نیش ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تیرو څلورو ورځو جګړو په ترڅ کې درویش ملکي وګړي، نه ویش وسلوال طالبان او څلور امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د کندهار چارواکو ویلي سیمې ته د افغان کمانډو ځواکونو په رسېدو سره یې د نیش ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې ځمکني او هوایي عملیات ترسره کړي او سیمه یې په بشپړه توګه له مخالفینو څخه پاکه کړې ده. خو وسلوالو طالبانو ویلي په نیش ولسوالۍ کې له پولیسو څخه یو شمېر پوستې نیولې دي او پولیسو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
د پاکستان نوی فوزی مشر جنرال قمر جاوید باجوا نن د کشمیر په لانجمنه سیمه کې هندوستان سره ګډی پولی یا لائن آف کنټرول خواته ورغلی. جنرال باجوا دوه ورځې وړاندې د پاکستان فوزی مشر ټاکل سوی وو. د لانجمنه کشمیر سیمه کې په دې وروستیو کې د پولی دواړه خواوزه پاکستانی او هندي ځواکونو په یو بل ډزې کړې. په تیرو دوو میاشتو کې په دغه جګړو کې یو شمېر پاکستانی او هندي فوزیان وژل سوي دي. هندوستان تور لګوي چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پاکستان لوري ته تندره و ډلې روزول کیږي او هلته بیا هند لوري ته کشمیر کې د ترهګر عملیات کوي.
د متحده ایالاتو په صحنه کې د ایران پر ضد بندیزونو د دوام له تصویب کېدو وروسته ایران ګواښ کړی چې دوی به هم خپل غبرګون څرګند کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی وویل ایران دا ثابته کړې ده چې نړیوالو تړونونو ته ژمن دی خو بیا هم هر ډول حالت ته مناسب ځواب ورکولای شي. د ویل چې د متحده ایالاتو د کانګرس لخوا په ایران د بندیزونو اوږدول د شوي تړون څخه ښکاره سرغړونه ده، خو قاسمی دا ونه منله چې ایران به د غبرګون په توګه څه ډول ځواب ورکړي.
دلته په امریکا کې منتخب صدر ډونلډ ټرمپ مشاور او میډیا د ښاغلي ټرمپ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفوني خبرو په تفصیل پوښتنې راپورته کړي. د ښاغلي شریف د دفتر یو اړخیز بیان کې ویل سوي وو چې ښاغلي ټرمپ د وزیر اعظم او پاکستان لپاره ډېرې مثبتې خبرې کړې. د ښاغلي ټرمپ ځینې مشاور دا مني چې دواړو مشرانو ترمنځ خبرې سوي دي، خو وایي د وزیر اعظم نواز شریف د دفتر لخوا خور سوي بیان کې د مبالغې ځای کار اخیستل سوي دي. د ښاغلی ټرمپ یو نږدې مشاور د پاکستان لخوا د ټلیفوني خبرو په اړه بیان ورکول غیر سفارتي عمل ګرځولی.
جنوبی کوریا او جاپان په خپل اټومي ګوندی هیواد شمالي کوریا باندې یو اړخیز بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه د پیونګ یانګ د هغه ژمنې پر بنسټ ولګیدل چې د دې ونې په سر کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په شمالي کوریا باندې د نویو بندیزونو د اعلان پر مهال کړی و. جنوبی کوریا او جاپان لاله پخوا څخه د شمالي کوریا پر ضد یو شمېر بندیزونه لګولي و، خو دا وروستي د سوداګریزې راکړې ورکړې په برخه کې دي. او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې د سوریې په الیپو کې د ملکی وګړو حالت په ژوره توګه د اندېښنې وړ دی. دوی په جګړه کې له ښکېلو غاړو څخه غوښتي دي چې ټپیانو ته دې خوندي لارې پرانیزي تر څو یې درملنه وشي.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ډی وی قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د متحده ایالاتو په سنا کې د ایران پر ضد د بندیزونو د دوام له تشویب کېدو وروسته ایران ګواښ کړی چې دوی به هم خپل غبرګون څرګند کړي. دا چې څه ډول غبرګون، په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. په دې اړه بشپړ راپور محمد اکرام درکوي.
د سینټ د ریپبلیکن پارټۍ مشر سینیټر میچ مکانل وای امریکې له په ایران دباو ساتل ضروری دي.
Preserving these sanctions is critical given Iran's disturbing pattern of aggression and its persistent.
The Iran da ter waqt da jariyat da kire waye aw pa manzani khatis ke khpal asar daire ghazawlo musalsal koshishuno pa rana ke da bandizuna par zay satal der zaruri di.
دواله سې دی وړاندې پر ځای کړل شبو دغه بندیزونو کې د امریکای د ډیر وخت راهسي هغه فکرمندې شامل دي چې ایران د نړیوالې ترهګرۍ مرسته کوي. تیر کال د ایران سره شوی نیوکلیای تلون عملی کې دولاندې په دغه بندیزونو کې نیم لري کړی شوی دی. د ډیموکرات ګوند یو مهم مشر سینیټر بن کارډن تر مخه دغه بندیزونه تیار ساتل پکار دي کچاري ایران د تلون خلاف ورزي کوي.
Nuclear agreement JCPOA specifically provides for snapback of sanctions in the event Iran violates
joint comprehensive plan of action ya da amal jame plan landeba bandizuna berta parze kigi kachare iran da tadun khilaf warzi kawi kachare bandizuna wapas parze kawal wi no da la para zaruri da che da bandizuno qanun maujood wi
irani charwa ki wai pabandai parze kawal da nuclear la wazname khilaf warzi da aw da che د دې با بدې نتیجې مخه ترازی. د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ سلنکار میتیو مکینس وای
They're bluffing. Iranians are quite committed to the deal. They understood that these types of
دوی دروغ وای. ایرانیان په لوزنامه عمل کول او کلک ولاړ دي. هغه ته پته ده چې په ایران د بندیزونو په رنگ قانون چې د ډیر وخت راسه پرځې ده د داسې قسمه قانونونو بیا تازه کېدو امکان موجود وی.
The stupidest deal of all time, a deal that's going to give Iran absolutely nuclear weapons. Iran should write us yet another.
د امریکې نوی منتخب صدر ډونلډ ټرمپ وای دا د هر وخت تر ټولو بیوقوفه تړون دی چې ایران ته به پورا نیوکلیایي وسله ورکړي. ایران لمونږ ته یو بل خط لیکل پکار دی چې پکې وای چې ستاسو ډیره مننه.
اوس چې سینټ ته ایران پر ضد امریکایي بندیزونو قانون غزولو منځوري ورکړي، کانګرس په ایران اوسنی بندیزونه پرځای ساتلی. په ایران د بندیزونو قانون 13 میاشتې کانګرس نمائندگانو ایوان د یو په مقابله کې په 1349 ووټونو سره منزور کړو. وایټ هاوس وای د صدر براک اوباما سره پورا اختیار دی چې د کوم قانون لاندې یا د دې بغیر د ایران خلاف د سزا ګامونه پورته کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
دیو رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د واشنگتن ډی سی زا د خبرونه درته وړاندې کوو. د پاکستان خیبر پښتونخوا صوبې گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ کې یو غونډه سوي چې پکې مشرانو ګډون کړي او د فاټا کې راتلونکو اصلاحاتو په اړه خبرې اترې کړې دي. په دې اړه تفصيلات راکوي ابراهيم شنواري په ریپورت کې.
دغه غونډه د پاکستان د قبایلی سیمې د مشرانو او پښتنو طالب علمانو وو. دوی نن د پېښور په یو عالیشان هوټل کې د فاټا سیکرټریټ په وینا راغونډ شوي وو چې مقصد یې په فاټا کې د انی اصلاحاتو لپاره د هلو ځلو په سر بحث کول وو. د پاکستان په قبایلی سیمه کې میلیونو پښتانه د تیرو اوو لسیزو راهیسې د فرنګي د وخت راهیسې د موجوده تور قانون اف سی آر د خدمېدلو په امید کې د هیواد د پارلمان پریکړو ته پاتمه دي. خو د سیمې سیاسي مشران او قانوندانان وایي چې په هیواد کې د قانون په ختمېدو دی او نټې راندیز دي شوې ده. نو اوس د پولیټیکل ایجنټانو تنخوادار ملازمان یو څو ملکانان د اولس د بنیادي حق تروړل او ثبوتاج کول غواړي. یو قانون پوها اجاز مومن په دغه غونډه کې وایي اجاز مومن وای د دې غونډې را بللو مقصد هم دا دی چې دا تحریک سبوتاج کړی شي. په فاټا کې د انی اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف په حکومت کې د باندینو چارو صلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یوې ډلې په قبایلی سیمه کې د یو کال په موده کې د قبایلی مشرانو، ظلمو، سیاسي مشرانو او کارپوهانو سره لیدلو وروستو او په د تحقیقاتو وروستو یو وړاندیز کړی دی چې اف سی آر قانون دې ختم کړی شي او دغلته دې بلدیاتی او صوبایي انتخابونه وکړی شي او د سیمې د مستقبل فیصله دی د سیمې د خلکو په لاس کې ورکړل شي. په دغه موضوع په پارلمان کې بحث روان دی. خو د سیمې څخه د قبایلی اسمبلی غړی شاب الدین خان وایي چې په پارلمان کې بحث روان دی. نو دلته په هوټل کې د غونډې رابللو مقصد ده حیرانه کړی دی
چې دا کم پروګرام ته دی موږ راغوښتلو. دې ته ټول هغه خلک راغوښتل چې ملکان نه دي، ولسی مشران نه دي، پیټ پرسن زیرا راغوښتل دي چې هغه د میاشتې باقاعده بتالي.
د سیمې څخه د غونډې ته رابلل شو ځنی قبایلی ملکانو ویل چې اف سی آر غواړي. خو په دې غونډه کې موجود یو قبایلی مشر د اف سی آر پاکلا داسي ویلي دي
زمو په خیال باندې څوک چې د اف سی آر حمایت کوي د یو خود خپل پرسنل انټرست لپاره بل د ټول قبایلو دشمنان دي. دا ځکه چې د ټول قبایلو فکر درنه پکار دي د خپل پرسنل انټرست لپاره دی نه دي پکار چې رپورټ ریپاند مخالفت کوي اف سی آر چې کنده را بلیک لا دا زمو په خیال باندې که په زناور باندې لا ګوشي نو دام یو غړ ظلم دي مونږ انسانان یو.
د سیمې د چارو سیلون کې وای په فاټا کې ترسو د اف سی آر قانون لمنځتلې نوي د سیمې خلک لکه د نور پاکستان د خلکو پرنګا د نن دور په سیالو کې نشي شاملېدلې.
درنو اردوونکو د فاټا د اصلاحاتو په اړه مو زموږ د همکار رحمان بونيري راپور واورید او اوس زو چمن ته. د پاکستان په چمن کې ځایي اوسیدونکو احتجاج کړی چې دوی ته د شناختي کارتونو او د زیږیدنې سند یا برث سرټیفیکټ په ورکولو کې ډیر ځنډ رامنځته کیږي. د شناختي کارتونو قومي اداره یا نادره وایي چې په یاده سیمه کې کابو 200,000 وګړي ژوند کوي په داسې حال کې چې د شناختي کارتونو د ورکولو یوازې یو دفتر موجود دی. په دې اړه بشپړ حال د نعمت الله سرحدي په راپور کې.
د چمن سرحدي ښارګوټي ښاریانو د پاکستاني قانوني دستاویزاتو لکه شناخته کارت او لوکل سرټیفیکټ په حاصلو کې ورپېښ مشکلاتو په ضد یو احتجاجي لاروین دلته د چمن د مطبوعاتو مرکز ومخته وکی چې د حکومت په ضد یې نارې وهلې چې دوی شناخته کارتونه او لوکل سرټیفیکټ ور جوړ کړي.
مرد چمن د ولس مسایا
په دغه لاروین کې شریک ادي خلکو په دغه محل وویل چې دوی د نادرا او د لوکل کمیټي د اجلاس په محل په شپو شپو پر دروازه ولاړ وي خو د دې شناخته کارت او لوکل سرټیفیکټ نه جوړیږي.
قران یار په قانون نه پوهیږي بیا چې په قانون ځان سره پوه کی ته واسه یو پلات لیلی برغه شناخته کارت راځي راځي صاحب نادرا کې پروت مش په دې پیروي پر دې سر به روان نه دي تللی دا ورور درمیا تیر سو کاغذان بیا راو جماعه
وګوره در په در خواران د توبې سره غلی د ګلستان سره غلی د چمن د علاقو سره غلی د بیش وډر سره غلی ورځ مکرره کې دی پر ځایو باندې موږ راځان څوک وچاته ووي وچاته وجاړو ورځ موږ دا خبره ده چې موږ مطالبه دي هلته وروره د موږ د چمن عوام خلک دی وروره اول د اسما زمين دي خود دغه می دي مسیان می دي ورورونه می دي په سکول کې داخله د لوکل د وچسن ور کې ورور
دغه لاروین مشارکونکي د مدني ټولنې په اله غړي نیم خان او ډیوا رډیو ته وویل سپدی لړکی دوی د دولتي چارواکو سره په واري واري خبرې کړې دي هغه هم بے بس دي د دوی مشکلات راکمولای نسی
خالی زمر لوکل کمیټې نه ده زمر په نادرا پیس کې څه دي سهار خلک منځونه د لیکي راځي زمر نادرا چې دا د چمن د دوه لسلکو دیار لسلکو د ولست لپاره دا یو سنټر څه دي دا ناکافي دي مرده وکامه بالاسه د گورنر صاحب سره طالبہ کو چې مر چمن ته دي دوه درې نور سنټران راکي
خود زلا کلاود لام رستیال کمشنر کیسر خان ناصر او ډیو رډیو ته وویل چې نادرا ایالتي مشر ته د خلکو د دغه مشکلاتو په حق له خطونه استولې دي خو نادرا خپل شرطونه د سیمې پر خلکو اچولې دي خو د لوکل کمیټې نوی غړي ټاکلو بعد به ډیر ژر اجلاس وسی او خلکو ته به لوکل جوړول او شروع کړل سي خو د مرستیال کمشنر خبره یو طرف ته خو د عادي خلکو د دغه د احتجاج لړۍ د تیرو دوو میاشتو څخه روانه ده هر دویمه ورځ خلک احتجاج کوي خو حکومتي چارواکي د دوی مسله حل کولو کې دلچسپي نه اخلي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیوا ریډیو چمن
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم جدي حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی دی فانی جهان کی بل مشال دلا مکان دی د هر جمعه پر وز د پاکستان په وخت د مخستان لنه څخه تر لسو بجو پوري د تصوف او صوفیانو په اړه د خصوصي بحث اوریدل مهروي
رن اردن کو تاسو د امریکا غږ ډیوی خبرونه اوري د نوخار د جلوزو په کم کې یو شمیر خوانزي د زکونکو پر مخ تړل شوې دي د پاکستان د پوهنې چارواکي وایي چې د خوانزي یا سکولونه یې زکه تړلې چې دغه سکولونو د چلولو لپاره کافي پیسې په واک نه لري ابراهیم شنواری پرې د راپور سوالی
د خیبر پختونخوا نوخار ضلع په جلوزوی علاقه کې د خیبر مومند او باجوړ کډوالو لپاره په کال 2009 کې جوړ کړی شوی کیم کې اوس د کډوالو شمیره فقط تر 300 کورنۍ پاتې شوې د دغه کیم د جوړښت په اوله وختونو کې دغه تر 6000 کورنۍ میشتوي د کومې لپاره چې حکومت د ژوند نورو اسانتیاو په شمول د الکانو او جنکو محصلینو لپاره اته سکولونه هم پرانیستي وو خوست چې د حکومتي ژوندو سره سم زیاتره کډوال خپل کورونو ته واپس لګلی شوي نو د نورو ګڼو شمیرو حکومتي مرستو تړلو یا کته کولو سره سم اته واړه سکولونه هم تړلی شوي او د کیم زمواره چارواکو په وینا د دغه سکولونو محاصلینو لای د سکول نه فارغېدو یا سکول لیونګ سرټیفیکیټس هم ورکړي چې دغسې دغه ماشومان خپلو علاقو ته د واپس تلو نه پس په ځایي سکولونو کې د داخلې جوګي خود حکومت د دغه ګام باوجود اوس هم نږدې تر 800 پورې د سکولونو فارغ کړی شوی ماشومان په جلوزو کېم کې خپل کورنۍ سره د کومې شمیره چې تر 300 خودلې شي میشتي او دغه ماشومان د سکول نه وتلو نه پس یا خو په کورونو ناستي یا د خپل کورنۍ او نارینه غړو سره د دست مزدوري کوي او ځینې خو پکې په خیر غوښتلو یا سوال کولو هم مجبوره شوي د باړې ملک دین خیل کام سره تعلق لرونکي اته کرنه صدیقه څوک چې اوس په کیم کې د خپل مور سره اخلي پخلي کې کومک کوي یي چې خپل سکول ورته ډیر یادګي
ستاسو نه بچي
صدیقه
ته سکول لځي بچي کنه
نه
چلا
سکول نه نشته ولی برات ولی بتلو اوس نشته سکول نه ورن شي ودي
سکول په څه پای کنه
ها
سکول ته څه یادګي لري
سبق
ها
سبق نور له خاله او خبرې ګمره له کالج پای اسې سکولونه نشته څه خپي
ولي خپي بس
سکولونه بس
دا چې ولی په کیم کې تر 300 پورې کورونی د موجودګیو په باوجود حکومت دغه ته د سکولونو تړلو فیصله وکړه د دغه په حق له د خیبر پښتونخوا صوبایي د آفتونو د تنظیم ادارې یا پروینشل ډیزاستر مینجمنت اتارټي ویان لطیف الرحمن ډیور اډیو ته وویل چې هغه سره اوس د دغه سکولونو فعال ساتلو مالی وسایل نشته
هغه پر دې کې لکه مو چې
په جلوزی کیم کې د سکولونو په مستقله توګه تړلو سره په سلګونو قبایلي محصلینو تعلیمي لړۍ ماتله شوې او زیاتره ماشومان په کور ناست دي. خو بل اړخ ته د خیبر جنسې د تعلیم محکمې چارواکي دعوه کوي چې سیمې ته په ګڼه شمېره کې د کډوالو واپس راتلو سره دغلته په سکولونو کې د محصلینو شمېره هم اضافه شوې او اوس یې د بدامنۍ په وختونو کې د متاثره سکولونو د بیا رغونې او بیا بحالۍ کار نور هم تند کړی او اوس به کتی شي چې په جلوزیب کینګ کې میش باقی پاتې تر 400 پورې کورنۍ به څومره زر واپس خپلو علاقو ته ولګلی شي او د دوی د واپسۍ نه پس به څومره زر د جلوزیب کیم د سکولونو د وتلو ماشومانو کته شوې تعلیمي لړۍ یو ځل بیا بحاله شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، خیبر ایجنسی.
قدرمنو اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږ یاست. یو ساده خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. یو بل رپورټ په لور ستاسو پام راګرځو چې د ملګرو ملتونو لخوا د الوکانو او انجونو لپاره غیر مساوي شمیره او اوکونو باندې رپورټ جاری کړی دی. دې اړه تفصیلات راکوي زموږ همکار وکیل خان په رپورټ کې.
د اردن په سرخار امان کې د جینکو پرنسس علی اسکول کې د ملګرو ملتونو پاپولیشن فند لخوا د کال 2014 د نړۍ د آبادۍ په حالت باندې راپور جاری کولو په وخت د یاد سکول ماشومانو د نر او ښځې د برابرۍ لپاره سندرې وویلې. دغه راپور وایي چې په ګرد نړۍ کې 45 میلیونه لس کلونو جینکو یو کم 90% مخ په وړاندې روان هیوادونو کې ژوند کوي او وایي چې 45 میلیونه په داسې هیوادونو کې ژوند کوي چېرته چې د برابرۍ نوم په لیدلو یا اوریدلو ناراضي. دا د ملګرو ملتونو پاپولیشن فند ګوډویل سفیره شهزادګۍ باسما بن طلال ده. څوک چې وایي چې د نړۍ په ځینې برخو کې لس کلنه جینکۍ د خپلې کامیابۍ یا مقصد ترلاسه کولو لپاره د موقعو په تمه دي. په ځینو ځایونو کې هغوی د بندو دروازو پر ضد دي، په داسې حال چې د هغوی د راتلونکي فیصله نور یا د هغوی ګیر چاپیره سخت ماحول کوي. د هغوی نظر ډیر محدود دی. په ګڼو غریبو هیوادونو کې اکثره لس کلنه جینکۍ واده کړي کیږي، د 80 میلیون نه زیات سکولونو ته نه ځي او د هلکانو په مقابله کې هغوی بغیر د سموایزې نه دوه چنده کار کوي. راپور وایي چې په هر 10 منټه کې یوه تنکۍ جینۍ د تشدد له وجې مري او ګڼې نورې د جنسي زیاتۍ له وجې د ایچ آی وی وایرس نه اغېزمنده کیږي. د خپل ځان وجل د ځوانو جینکو د مرګ دویم لوی علت دی. دا وایي چې مونږ له دا خبره یاد ساتل پکار دي چې مونږ ټول ذمہوار یو او هر هغه څه چې مونږ وو او یا وایو د هغې د دغه جینکو په ژوند باندې ښه او بد اثر وي. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې د لس کلونو جینکو په تعلیم، صحت او خپلواکۍ کې مصرف یا پانګې اچولو سره د هغوی د ټول ژوند آمدن درې چنده کیدی شي. په اردن کې د ملګرو ملتونو پاپولیشن فند سره تعلق لرونکي دانیل بیکر وایي
فیلینګ ټو انویسټ ان ګرلز از نثینګ لیس دن پلانډ پاورټی.
په یادو مدونو کې د پنګونه چول یا ناکامه کېدل قربت ته د بلنې ورکولو نه کم نه دي. تر څو چې مونږ داسې نوي کړي نو مونږه په راتلونکي کې د غریبۍ پلانینګ کوو. د دې رپورټ په آخر کې ویل شوي دي چې د جینکو په تعلیم، صحت او خپلواکۍ کې پنګې نه اچول نه یوازې د هغوی د ټولنو لپاره بلکې د ټول انسانیت لپاره زیانمن دي.
ځوان دی
او که زوړ،
نر دی
او که ښځه،
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو هر چا لپاره
تازه خبرونه، مرکه
او د خبرو اترو پروګرامونه لري.
تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. ټلیفون 001-202-205-003
او ویډیا نمبر دی 0800-999-0.
اوردونکو او اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د صحافیانو خلاف په عالمی سطح شر شدت روان دی. د امریکې د خارجه چارو په محکمه کې د جمهوریت بشری حقونو او د جرایم پیشه عالمی تنظیمونو په حق له د قائم شعبې ویان ماریو کیرفو په خپل یو بیان کې ویلي دي چې خونړو توندلارو تنظیمونو او بین الاقوامي جرایم پیشه تنظیمونو صحافیانو باندې ډیر ظلمونه راټیټ کړي دي. په دې کې شام او عراق کې داعش، په لیبیا کې توندرا و ملیشا، په سومالیا کې الشباب او په نایجیریا کې بوکو حرام غوندې تنظیمونه شامل دي. دا تنظیمونه د جرایمو د حقیقتونو او د بډو رشوتونو د ښکاره کولو په وجه په صحافیانو ظلمونه کوي. د صحافیانو د تحفظ د کمیټې سی پی جی وینا ده چې د صحافیانو خلاف 20% جرایم دا قسمه ګوندونه او د دوی مرستیال کوي. دا شان صحافیانو کې وجلې شوی یو صحافی جادت ارباهم نومیږي. د دې کال 2015 په اکتوبر کې د داعش جنگیالو په شام کې وتښتولو، ډېرې ورځې په ظلمونه وکړل او وروسته یې بیا ووژلو. د ده د قتل کېدو ویډیو یې هم جوړه کا او په ګرد دنیا کې خوره کړلا. جادت ربا په شام کې د بشري حقونو د سارنې د تنظیم دپاره د شام د حکومت او د داعش د ظلمونو خبرونه خورول. د کال 2014 په جون کې سومالیا کې ساګل عثمان نومي یو زنانه خبریاله په رڼا ورځ وویشتلی شوه. دا د سومالیا د قومي ټلویزیون او د ریډیو موګادیشو خبریاله وه. دی به په ټلویزیون او ریډیو سومالیا کې د شر فساد د ختمولو دپاره خپلو نشریاتو کې د سومالیا غوښتنې خورولې. صدر باراک اوباما خپل یو پیغام کې ویلي دي چې دنیا هغه وخت یو ډیر ښایسته او مضبوط مقام شي کله چې یو تنو پرېس ته په خپل خوخه او په ازادۍ سره د کار کولو اجازه ورکړي شي. د دې مقصد د اصلولو د پاره امریکای د رائے خیال ازادۍ ته د محفوظ رسایه د پاره ډیره خواري کړې ده. د دې په نوم د امریکای سیف نومي منصوبه کې صحافیانو لا په ډیجیټل نظام کې د تربیت ورکولو او د کار په وخت د صحافیانو د حفاظت کېدو بندوبسونه شوي دي. دینه علاوه د خارجه چارو محکمه هر کال د پرېس د آزادولو مهم چلی په کم کې چې په ګرد دنیا کې د بندیوانو صحافیانو د داستانونو خلکو ته د رسولو کار کولی شي او د دوی د خوشی کولو مطالبه کولی شي. امریکا به د صحافیانو خلاف د شو جرمونو نه د مجرمانو په خپل مخ مروت د سزا نه د بچ کولو خلاف خپل مهم جاری ساتي. دا نه یوازې خبریالانو او د هغوی بال بچ سره د انصاف د یقیني کولو دپاره یو صحیح کار دی، ولې دا د رښتیا خبرونو د خورولو دپاره د یو آزاد پرېس د مقصد د حصول دپاره هم بنیادی حیثیت لري.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.